سلامونه ستړي مشي تاسو زموږ غږ کلاساته رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خوست او ننګرهار د هوایي بریدونو له کبله کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. دغه وزارت منلی چې دغه بریدونو کې درې عام وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن پنجشنبه یو خبر پاڼه کې د بریدونو د افغانستان د هوایي حریم نقص او پارونکې عمل بللی دی. وزارت وړاندې ویلي دغه ډول بې مسؤلیته کړنې حتمن عواقب لري. په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د تېرې شپې هوایي بریدونو د عامو خلکو پر کورونو شوي او مرګ ژوبلې اړولې ده. د ځایي سرچینو په خبره د خوست بریدسکي درې تنه وژل شوي او څلور نو ټپیان دي او ننګرهار کې بیا شپږ تنه ټپیان شوي دي. دواړه ځایه مرګ ژوبله تر ډېره ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ازادي اروپا صدر اډیو د اوکراین څنګه دفتر د روسي پی او هوایي بریټس کې زیانمن شوی. د تیر شپې په دغه بریټ کې چاته مرګ شوبل نه ده وختي خو د دفتر د زینو خونو کړکۍ مات شوې او د رادیو زینې ته تجهیزات زیانمن شوی دي. د امنیتي کمرو ویډیو غانې ښیي چې د رادیو دفتر ته نږدې د 14 د دوه توغندیو له کبله شوی چې په مستقیم ډول پر دې سیمه توغول شوی دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر سټیف کاپوس ډاډ ورکړی چې دا بریټ با د رادیو پر ماموریت اغیزونه کړی و نه کړی او په خبري ژورنالستان به خپل کار ته دوام ورکړي. کاپوس ویلي خوخدای چې د رادیو کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی خو د تیر شپې بریدونو کې د نورو اوکرانیانو پر وژلو خوشنۍ څرګنده کړې ده. پر کیف د روسیې د تیر شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او نږدې 50 تور شوبل شول. په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. دا په تیرو اونیو کې چې د امریکا له خوا د اوکراین د جګړې د پایته رسیدو هڅې پیل شوې پر کیف د روسیې تر ټولو لوی او خونړی برید ګڼل کیږي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون راتلونکي اونۍ چین ته ځي او د هغه هیواد د پوځي نندارو په مراسمو کې برخه اخلي. ایشټ پریس خبري ژانس لیکي دا په تیرو شپږو کلونو کې د مړی ځل دی چې د شمالي کوریا مشر چین ته سفر کوي. د چین پوځي نندارې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په بیجنګ کې پیلېږي چې د نړۍ د شپږو هیوادونو مشران وربلل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بلل شوو مشرانو په ډله کې دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پوځي نندارې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اتومي کلیزه او د جاپان د یرغل په وړاندې د چین د مقاومت په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه شلو ورځې لوب لري. د لوب د افغانستان پاکستان او متحده عرب اماراتو د درې اړخیزي لوب لړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې د افغانستان په مخ مخامو بشي پیلېږي. دا لوب لړۍ د متحده عرب اماراتو په قربتو پاسې جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي او دغه جام راتلونکي میاشت ته پلان شوی دی. لوب لړۍ لس ورځې دوام کوي او دوه خور لوب لړۍ به د سپتمبر په 1 پایلو وکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطالب اوریدل شي. پاکستانی بی پیلوټ الوتکو تیر ماسکوتن په ننګرهار او خوست ولایتونو کې بریدونه کړي چې عامو خلکو ته زیان رسولی. په دغه ولایتونو کې عام خلک وای
مستزی خلک وایل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپل کورونه ناسنته شوی
بلندې د دغه بریدونو وروستي جزئیات مدر سره په راپور کې شریک کړو. د طالبانو حکومت د مرختي وزارت ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروکو تو کسانو لزګونه تنه تداوی کړي دي. دا چې دغه کسان بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي او کنه له هم په دغه د معتدینو په شفاخانه کې ژوند کوي په راپور کې وایي. درته وایو لا دې سربیره په اوکراین کې او همدارنګ د ازادي راډیو پر دفتر د روسي د برید روسي جزئیات په هم درکړو وخت پات شو ستاسو پیغامونه بم راوخ نور مطالبه مشته ملتیا مغارم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. د افغانستان په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د تیر شپې په هوایي بریدونو کې د ځای خلکو طالب چارواکو خبره درې کسان وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د دوی په خبره خوست کې وژل شوی د سپیر ولسوالۍ دی کورنۍ درې ماشومان دي. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې د هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکو کړی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ دی وی کورنۍ د درې ماشومانو د جنازې لپاره د راټول سوي خلکو خاک دی چې د ځای اوسیدونکو په خبره د تیر شپې په هوایی بریدونو کې وسل سوي دي. دا درې ماشومان چې تر لسو کلونو یې عمرونه کم ښودل سوي، په کې یوه انجلۍ او د همدرد او همایون په نومونو دوه هلکان شامل دي. د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وسل سویو ماشومانو یو ګاونډي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، د جنازې له ځایه ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او د یادې پیښې شاهد چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
لاس بجې خوشو د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د سورکا او لاهور کلی د نیمګل چې په کور پیلوټ الوتکه بمبار کړی دی او دا پیلوټ د افغان دوبۍ تر پر وخت دی. اوس ته ځایي خلکو ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپلو کورونو نه سنته شوي وو.
د دې اوسیدونکو په خبره سهار وختي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شول. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې دا هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکو کړای دی. د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان مستغفر ګورباز په هغه بیان کې چې ازادي رادیو ته را لګلې راغلي، بیګا مخصن شاو خلاص نیمه بجې د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د ډیوران فرضي کرخې ته چیرمه سورکاخ سیمه کې د پاکستانی ډرون الوتکو لوري د حاجی نعیم ګل په نوم یو ځایي کس پر کور بمبار سوی چې لامل یې د یادې کورنۍ درې تنه ماشومان شهیدان سوي او پنځه تنه نور د ښځو ماشومانو په ګډون ټپیان سوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول سوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بیان په ټکو زیانمن کس یو عام سوداګر دی او هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې ځایي اوسیدونکو د برید ځای او قربانیانو ویډیوګانې او عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي، خو ازادي راډیو یې په خپلواک ډول د ځای نیټې او وخت کارولی نسي تاییدولی. په ورته وخت کې تېره شپه د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې هم د هوایی بریدونو راپورونه خپاره سوي چې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ټپیان سوي دي. د شینوار ولسوالۍ د اتوستمې ویالې سیمې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاه سوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تېره شپه د ده په خبره دوو بې پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنج شنبې په ورځ د اگست په 28 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک ورسپارلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پوز لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته چیرمه پر ولسي وګړو بمباری په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا سریح نقص او پارونکي عملي بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیان کې راغلی چې پاکستانی لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې پنخه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرکزوب لې هم اوښتي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخه کلاساده رادیو نوري په افغانستان کې پر مسبیا زده یو د طالبانو حکومت له خوا د محدودیتونو پاړه د نیو کو په دوام د امریکا د نړیوالې مسبیا ادارې اعلان کړی شو د طالبانو حکومت په افغانستان کې مسبیا زده په بشپړه توګه لمنځه وړي دي. د کوم بیسوند چهارشنبه په ورځ د ګیس په وشتمه په یو خبر پاڼه کې ویل شي طالبانو له اسلامه دی واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلور او قید لرونکو کسانو په نخ کولو سره دغه ډول عقاید او خلق زپلې دي. نور تفصيل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی د چهارشنبه په ورځ د اګست په 20مه په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلام دی یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان پنخه او ځپي چې بیلابیل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامدار سرغړونې څاري د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستان د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه لمنځه وړي او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو بدني سزاګانو او د خپل سری نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون دی او ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلي او په هیواد کې یې مذهبي لږکي له جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
طالبان علیه مناسک مذهبي شایان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله اینکه گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسند.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډیر محدودیتونه لګولې دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړ توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستي وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلیه مذهب چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غږ بدلولو په شر ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فعلاً زمون خوانځای تړلی او زمونږ اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي، هغه ډول چې یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وي داسې نه ده. مونږ تر ګواښ لاندې وایي زوی دې مدرسې ته ولېږه، مدرسې ته خاص او لرګي راوړه او پیسې ورکړه، هر څه پر مونږ جبري دي. وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دی او راشي له حنفي مذهب سره یو ځای شي، دا چې تاسو باندې کلمه وایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف د غراس له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې بیرته ستنېدل به یې ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستلو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلې دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی سي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیه عارفی ازادي راډیو ته وویل
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ایر میده که
مذهبی آزادی د یو هیواد وګړو ته دا فرصت ورکوي چې په آزاد توګه خپلې عقیدې، باورونه او کړنې له بیرې او ډار پرته عملي کړي او په خپلو ټولنیزو او شخصي چارو کې د خوندیتوب احساس وکړي. خو د مذهبي ازادیو سلبول د دې لامل کیږي چې یو مذهبي ډله د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې دا کړی چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1403 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو ازادي اروپا د اوکراینی څانګې دفتر د روسي په یو هوایي برید کې زیانمن شوی دی. د تېرې شپې په دغه برید کې چاته مرګ شو بل نه دوختي، خو د دفتر د ځینو خونو کړکۍ ماته شوي او د راډیو ځینې تجهیزات هم زیانمن شوي دي. همدا شیبه په استډیو کې را سره همکار مې اسدالله الدین دی، له تاسو نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جانې. پر اوکراین یا پر کیف باندې د روسي د تېرې شپې برید لوی بلل شوی، البته په روسي څو اونیو کې تر ټولو پراخ برید ګڼل شوی دی. لک تر لګه ولس کسان پکې وجل سوی چې څلور پکې ماشومان دي او اته څلوي کسان پکې ټپیان شوی هم دي. برید د اوکراین پر مرکزی سیمو باندې شوی دی. تازه معلومات دي چې په دغه برید کې د اروپای ټولنې سیاسي دفترونه هم زیانمن شوې دي او د غراز د کڅنګ چتا صورت په مقدمه کې اشاره وکړه. د ازادي رادیو د اوکراین څانګې دفتر هم په دغه برید کې زیانمن شوی. معلومه نه ده چې په سیاسي استازولوي کې د اروپای ټولنې آیا څوک ټپیان شوی او کنا یا مرګ ژوبل اوخته کنا، خو دومره څرګنده ده چې د ازادي رادیو د کیف په دفتر کې برید یوازې دغه دفتر ته مالی زیان اړولای دی. د دفتر کړکۍ ماتې کړې دي او د غراز ځینې تجهیزات لمنځه وړي دي. برید په پراخه کاچه باندې غندل شوی هم دی. تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش دغه برید غندلې دی. پر دواړو لورو یې د اوربان غک کړی. د ګوترش ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې ښاغلی ګوترش داسې اوربان غک کوي چې دوامدار سولې ته لاره هوار کړي. د جرمني صدر اعظم هم دغه برید غندلې دی. پر دواله لورو یې د اوربان غک کړی دی او د اروپای کمیسیون لخوا هم دغه برید غندل شوی دی او ویلي چې په دغه برید کې د دوی اساس ولې تر برید لاندې راغلي دی او زیانمن شوی دی. خپل د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم برید ته جدي خبرګون خوډلې دی او له غربه یا لویدیځ غوښتي چې له دغه برید وروسته باید پر روسي باندې د بندیزونو کړی پراخه کی. دغه بریدونه داسې مهال دوام لري یا داسې مهال شوی چې د امریکا په منځګړیتوب د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته هڅې تر پخوا ډېرې ګړندې شوې دي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې دغه جګړې ته چې شاوخوا درې کال وزي د حل لارې چارې ولټوي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک کې په پاکستان کې میشت د امریکا د پخواني وزرګونو افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو د راپورونو په اړه جدي اندېښنې ښودلې. په دغه لیک کې چې د یاد بنسټ د مشر په ایکس باندې خبر شوی راغلی چې د دغه معلوماتو افشا کېدو په پاکستان کې میشت د امریکا افغان پخواني متحدین له جدي ګواښونو سره مخ کړي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
افغانی واک په پاکستان کې د امریکا د پخواني وزرګونو افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د دې مدافع بنسټ مشر شان وینداویړ د امریکا بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو ته په یو لیک کې دغه معلوماتو د افشا کېدو د جدي پایلو په اړه خبرداري ورکړې. په دغه لیک کې چې پرون وخت د اگست په 26مه د افغاني واک بنسټ د مشر په اکسپان هم خبر شوی راغلی چې دغه معلومات ظاهرا د یو پاکستانی چارواکي له لوري افشا شوی او اوس مهال په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، خو د دغه پاکستانی چارواکي د نوم او د معلوماتو د افشا کېدو د څرنګوالي په اړه پکې څه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه دی ویلي، خو افغاني واک ویلي چې د دغه معلوماتو افشا کېدو د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په ټوله کې دغه پروسې اعتبار ته زیان رسولې. یاد بنسټ ټینګار کړی چې د امریکا حکومت د لزند پرته د افغانانو د خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د بیا میشتیدنې ځنډیدلې پروسه د بیا ځلې پیل کړي. په لیک کې دغه راز د امریکا له حکومت غوښتنه شوې چې په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو سفارت دغه موضوع په بیړني ډول د پاکستان له چارواکو سره راپورته کړي او د اغیزمنو افغانانو خوندیتوب د ډاډمن کړي. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غلیک ته څه ځواب ورکړي، د افغاني واک مشر شان وینداویړ د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنه ځواب نکړه. که څه هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مسولینو په دې اړه بې خبري وو، خو دا خو په پلازمینه کې میشته یو شمېر افغانان چې د ایسایبي په ګډون د پی 1 او پی 2 کیسونه لري د دې خبر پاورېدو سخت اندېښمن شوي. په اسلام آباد کې میشت د پی 2 یو کیس لرونکي چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
مطلق مونږ له جدي خطر سره مخامخ کړیو، ځکه چې ویزیم دلته نه وي، نو پولیس مونږ نیسي او دوی به ریپورت کوي او چې ریپورت کوي مونږ معلومات به عام شوي دي، طالبانو ته به دا معلومات هغوی به هم لري، نو ډیر زیات له جدي مشکل سره مونږ مخامخ یو او باید چې زموږ د امنیت او د برخلیک په اړه جدي اقدامات وشي.
په دې خار کې بل میشت افغان پناه غوښتون کې چې امریکا ته د تګ ایسایوي کیس لري او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا له حکومت غوښتنه وکړه چې د افغانانو د انتقال پروسه تیز کړي.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده، زما په شمول ټول افغانان چې اوس مهال په پاکستان کې دي او د جمهوریت په دوره کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري درلوده سخت اندېښمن کړي دي. دا معلومات رښتیا هم خپاره شوي وي نو مونږ هیله دا ده چې ژر تر ژره دې د هغوی کیسونو ته دې سرعت ورکړ شي او د یوې لویې فاجعې مخه دې ونیول شي.
که څومره په پاکستان کې د میشتو پی یو پی دوه او ایسایوي کیس لرونکو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو افغاني واک بنسټ له دې وړاندې ویلي و چې د امریکا زرګونه پخوانی افغان متحدین اوس مهال په پاکستان کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. په پاکستان کې د میشتو دغه کیس لرونکو افغانانو د معلوماتو د افشا کېدو راپورونه داسې مهال خبريږي چې له دې وړاندې د برتانوي ځواکونو د زرګونه افغان همکارانو شخصي معلومات هم افشا شوي. برتانوي رسنۍ ویلي د دې هیواد لږ تر لږه 15,000 افغان همکارانو د معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدو مخاوني ولا په پټه د خپل افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. د برتانیا ټلګراف ورځپاڼه ویلي چې د دې لسل افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر د برتانیا افغان همکاران پنخه کړي او وجلې دي، خو طالبانو د غراپور نه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یويشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا طالبانو حکومت د امریکا وزارت وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو لزګونه زرو کسانو درملنه شوی. دا دغه وزارت پر خپل اکسپانې لیکل دي چې په دې شمیر کې روغ دي کسانو په دغه شمیر روغ دي کسانو کې خزي هم شامل وي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د درملنه یې ترسره شوې ده همدغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید دغه کسانو ته د کار زمينه برابر شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امریکا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ د اګست په 28مه په خپله اکسپانه لیکلي چې په دوی کې 905 ښځې هم شاملې دي. د دغه وزارت په وینا د محل په ټول افغانستان کې نږدې اویا د درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوي دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي کته دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې درملنې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پور روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریان په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي. واغ متعدین چې تداوی شوی دي، د تداوی وروسته باید د دوی په هیرپوي برخه کې هم کار وسی، مسلکی وروزل شي. د تداوی په جریان کې یا فیصله باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامع تر دې بعد مسلکی خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مسایل دي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې بل لاس یو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو 3 کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کال وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 13 زره تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، موږ په افغانستان کې بیکاری ډېره ده، ځکه چې موږ ستړي دي. خو یو غټ لامل چې دی هغه دغه دی چې د مزدور مزدوري نه ده معلومه، یعنی د مزدورانو قانون نه دی معلوم په افغانستان کې چې مزدور باید د ورځې 2 ساعته کار وکړي او 2 نماز باید ورته ورکول شي. نو هر سړی په خپله خوښه باندې مزدور دی او په خپله خوښه باندې مزدور کوي. نو دغه مز چې کوم د مزدورانو دپاره دی په افغانستان کې دا ډېر ټیټ دی. یعنی که سړی په کور کې 5 نفره فامیل ولري، هغه د ورځې په دغه 200 روپۍ باندې گزاره نه کیږي. که د کور کرایه یا د مریضۍ مصارف تاشی شي، نو بیا د دوی کور په دې باندې گزاره نه کیږي. که یو سړی 5 کسه عیالداري ولري، نو هغه دا نشي چلولی. دا زموږ په معاشره کې ځکه چې شیان ډېر ګرانه دي، شیان قیمته دي، خلکو وس نه باندې رسیږي او په دې مزدوري باندې کور نه چلیږي. نو دولت یا واکداران هر څوک شي، هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د افغانستان د خلکو د مزدورانو د مزدوري لپاره یو ځانګړی قانون باید جوړ کړي چې یو مزدور څونه کار وکړي او څونه مزد ورته ورکول شي، یو او بل مز په خپل ټیم په خپل وخت باندې ورکول شي. زیات خلک مزدور ته هغه خپل حکم په صحیح طریقې سره نه ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادۍ راډیو کارکونکو ستاسو برنامې ته سلامونه نیکې لیوالې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. افغانستان کې نن سبا کاروبار د شی دی، لکه د یو موتاد دپاره چې نشه یي او نشه په یو صورت کې قانون نه پرېږدي. نو افغانستان کې د خلکو هیله او ارزو صرف همدغه یو کار کې دی. آیا موږ ته به کاروبار پیدا شي چې موږ د خپل اولاد او بچو دپاره د نفقې ذریعه جوړه کړو؟ نو په افغانستان کې د کار موندنې کچه بیخي ټیټه شوې ده او خلکو دا هیله او ارزو د لاسه ورکړې ده چې افغانستان کې خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي او یې پیدا کړي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.